افغانستان کې ماشومان په جګړې کې کارول کیږي، د دې کار پایلې څه کېدلی شي او څنګه یې مخه نیول کېدی شي؟ په همدې اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د ماشومانو څانګې له مشر ښاغلي نجیب الله ببرکزي زدران سره غږیږو. زدران صاحب، دا چې په افغانستان کې جګړه ده، اوس ډېر ماشومان داسې هم دي چې هغوی په دې جګړې کې کارول کېږي، یعنی یو یا بل لوری ټوپک ورکوي چې تاسو وجنګېږئ، یا مثال په ځینو مواردو کې دوی سره مرسته وکړي. په جګړې کې د ماشومانو کارولو په اړه که وغږیږو، د بشري حقونو له اړخه دا څه ډول یو کار دی؟
باید ارز وکړم چې افغانستان کله چې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون ته ژمن هېواد دی، دا خپله کنوانسیون دوه اختیاري پروتوکول لري، چې یو یې د قاچاق او اختطاف او د ماشومانو د ښځو د خرڅ هغه دی چې باید خرڅ نه شي، او بل پروتوکول د ماشومانو نه ګډون د مسلحو قواوو په لیکو کې. متاسفانه لیدل شوي دي چې تر ځینو مواردو کې د ماشومان په ښکېلو خواوو کې موجود دي، ولې هغه راپور یا هغه گزارشونه چې موږ پې کار کوو او زه د بهرنیو چارو په وزارت کې دغه افغانستان چې راپور ورکوي د ماشومانو ښکېلتیا په مسلحو قواوو کې، خوشبختانه اوس په اردو او پولیس او په ملي امنیت کې په ندرت لیدل کېږي چې ماشومان دې په دې قطعاتو کې وي، ولې په دا د خلکو وربکیانو دا خپل خلک چې مثلا خپل کلي او بانډونه ساتي دا ولسی خوځښتونه په دې کې د تذکري یا د نشتوالي له امله یا مثلا د ځینو اداري فساد له امله په ډېرو مواردو کې چې هلته دقیق نظارت نشته، ممکن ځینې ماشومان وي او ښېل مشتدي چې لیدل شوي دي. ولې زموږ خاصه دا دی چې چون افغانستان دغه خپل گزارش د ماشومانو د حقونو کانونسیون ته ورکوي، خوشبختانه په دې منظم لیکو کې نشته، ولی په ځینو مواردو کې شته چې د کنوانسیون له مخې دا منع دي او ماشومان باید په دې جنگي هغه کې ښکېل نشي په هر نوع چې وي، دا که توپک په غاړه وي، دا که مثلا آشپز وي، دا که جاسوس وي، دا که مخبر وي، دا که حسم کړی دی نظامي ځایونو په شاوخوا کې دای ګرځي، دا منع ده او دا د جنگي جنایت له جملې څخه شمېرل کېږي.
تاسو هغه سروې چې کړی دی یا په دې برخه کې مو کار کړی، څومره ماشومان داسې دي چې هغوی مثال جګړې په برخه کې د ښکېلو ډلو لخوا کارول شوي دي، او ولې له دې ماشومانو استفاده شوې سره لدې چې دا کار منع دی؟
ما تاسو ته عرض وکړو د افغانستان په خوا کې د افغانستان د قوتونو کې چې موږ د هغې څخه څارنه کوو، هغلته هغه سن د استخدام د افرادو په ملي اردو ملي پولیسو په دې ملي امنیت کې هغه معلوم دی، ما دا تویز په دې کې وجود نه لري، ولی په ځینو مواردو کې ممکن وي. دا چې ولې دا دواړه خواوې یا یو یا بل دا استخداموي، دا ممکن وجه د فخر له وجه نه وي، ممکن د دوی تحرک له مخې وي، ممکن آگاهانه وي، ممکن ناآگاهانه وي، ولی په هر حالت کې چې وي که دوی د فقر نه استفاده کوي، که دوی مثلا دوی ته تبلیغ کوي، د ماشومانو کارول په جنگ کې د ماشومانو د اصولو او د بین المللي بشر دوستانه قوانینو خلاف دی، باید دا کار ونشي هر څوک چې کوي.
که چیرې ماشومان په جګړې کې کارول کېږي، پایلې به یې څه وي؟
یو خو دوی خپل د ژوند حق د لاسه ورکوي، بل دا چې دوی د ښوونه او روزنې بهیر مختل کېږي، ښوونه او روزنه د لاسه ورکوي، د دوی بل هغه اجتماعي مسؤلیت دی، بل دا چې دوی د مختلفو خطرونو سره مخامخ کېږي، ممکن د استفادې د ناوړه استفادې د قاچاق د اختطاف مثلا د ژوند حق له لاسه ورکوي، او په خاصه توګه ښوونه او روزنه د لاسه ورکوي، نه د دوی د مکتب څخه محروم شول.
د کومو قوانینو له مخې، البته د نړیوالو ملي قوانینو له مخې، ماشومانو کارول په جګړې کې منع ګرځول شوی؟
د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له مخې، د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون د پروتوکول له مخې، د ماشومانو د نړیوالې اعلامیې له مخې، او د اساسي قانون کې هم شته ماشومانو ته خاص پاملرنه شوې ده، په دا چې د کورنۍ محیط د اساسي قانون له مخې د ښځو او ماشومانو ته چې باید زیاته توجه وشي، همدا وجه ده چې د دوی مسؤلیت دپاره، د دوی د ودې دپاره، د دوی د ښوونې او روزنې دپاره باید زیاته توجه وشي. دا تاکید شوې ده، نه دا چې دوی مثلا په جنګ ښکېل.
البته ښکېلې غاړې دا ردوي، دوی دا وایي چې موږ خپله دا کار نه کوو، خو خپله دا ماشومان راځي، که څوک په خپل اختیار هم ورځي، څه ډول باید مخه ونیول شي؟
زه عرض وکړم چې دلته خو قوانین موږ چې د ځایونو نظارت کوو په اصطلاح د ملي پولیسو امنیتو د ملي اردو، دلته قوانین د دوی هغه لایحه د استخدام موجوده ده، د هغې له مخې کېږي او ممکن دلته هم نه وي، ولی په نورو ځایونو کې د هرې خوا ښکېلې خواوو ته چې دوی یا په داوطلب
ورزی هغوی ته باید توصیه وشي چې حداقل دا سند دوی د اغنه دی، دوی باید په دغه سند کې درس ووایي، دوی باید ښوونه او روزنه ته مخه کړي، او که د ډېر مجبوریت نه استفاده کوي، دولت مکلف دی چې د کورنیو د ښه اقتصاد لپاره منظم پروګرامونه او برنامې ولري، تر څو یو څوک د ډېر مجبوریت له امله په داسې ممکن د معاش له خاطره لاړ شي، د دې ځایونو څخه ډډه وکړي، او حکومت مکلف دی چې د ژوندانه ښه شرایط هم کورنۍ ته او ماشومانو ته میسر کړي، تر څو دوی ترجیح ورکړي چې دوی مثلا ښوونه او روزنه ته مخه کړي، او د خطر سره مثلا د خطر په وړاندې پسله هغه کچه راټیټه کړي او دې خواته مخه ونه کړي.
کیدای شي داسې ماشومان هم وي چې کورنۍ دا ستونزه ونه لري، خو په کلیو کې تللي دي هغه ماشومان یا تنکي ځوانان چې مرونه له 13 کلونو ښکته دي، ځینو ډلو جذب کړي دي او جنګوي. کورنۍ څه ډول کولی شي په خپلو اولادونو خیال وساتي چې دوی چې ماشومان یې نورې ډلې ځان ته جذب نه کړي او هغوی ونه کاروي په جګړې کې؟
څومره چې کورنۍ سالم مصروفیت خپل ماشومانو ته مهیا کړي، دا که په کلي کې وي، دا که په کور کې وي، دا که په ښوونځي کې وي یا په کورس په بل ځای کې وي، دومره به د ماشومانو دغه تصمیم مخه نیول شوی وي. کله چې میندې او پلرونه د خپلو ماشومانو د تربیت او د دوی سره په تفاهم کې مثلا ډېر نږدې وي، دا ډېر تر ډېره حده پورې د میندو او پلرونو دنده ده چې دوی خپلو ماشومانو سره ډېر زیات په تماس کې وي، دوی وڅاري، دوی چیرې ځي، دوی چا سره ګرځي. که دغسې یو نظارت وي، زه فکر نه کوم چې ډېر ماشومان به په خپل سر هر چیرې چې دوی زړه وغواړي لاړ شي.
د دې لپاره چې په عموم کې ماشومان په جګړې کې ونه کارول شي، ستاسې نظر څه دی؟ یعنې کوم مسایل ته باید ښکیل اړخونه پام وکړي، یا هم ټولنه چې بالاخره ماشومان د جګړې قربانیان نه شي؟
زما ښکیل غاړه ته دا پیغام دی چې دوی په هغه ځای کې چې ماشومان اوسیږي، حداقل د جګړې د قوانین چې دوی په پوهیږي هغې ته احترام وکړي، هغه د تفکیک اصل، هغه د توازن اصل ته باید رعایت کړي، د بین المللي بشردوستانه قوانین او اصول چې دي هغې ته ژمن پاتې شي، او په هغه ځایونو کې چې هلته ملکي اهداف دي د هغې ځای څخه مثلا د عملیاتو څخه ډډه وکړي. زه فکر کوم چې که دا دوی رعایت کړي، ممکن د ماشومانو دغه ښکیلتیا او د ماشومانو دا چې دوی خپل ژوند په دې فعالیتونو کې لاسه ورکوي، دا کچه به راټیټه شي.
د افغانستان د بشر حقونو کمیسیون په دې برخه کې څه کړي دي چې ماشومان د جګړې لیکو لرې وساتي؟
د موږ خو دنده دا اوس د ماشومانو په ټولیزه توګه په مجموع کې مسؤلیت د ماشومانو خوندیتوب دی، چې تر ډېره ځایه پورې په بشري حقونو خپلواک کمیسیون کې ممکن ځینې موارد چې د دوی نظارت دی، د دوی ساتنه ده، د دوی څخه ملاتړ دی، هغه وي، ول تر ډېره زیاته پورې د دې مسؤلیت او د مسون ژوند تامینول د دولت وظیفه ده چې هغوی باید ماشومانو ته خوندي چاپیریال برابر کړي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون اندېښمن ده دې ته چې ماشومان په ښکېلو غاړو کې نه وي، په دا چې د دې قوانینو له مخې منع دي، او دوی د دوی د تلفاتو کچه هم په اصطلاح چې دوی څاري، او چې په جنګونو کې یا په ښکېلو غاړو په فعالیتونو کې دوی خپل ژوند د لاسه ورکړي، هغه څاري، د دوی هغه میرا مثلا کارکوی او دولتونه ته مثلا د خپل هغه اندېښنه څرګندوي چې د ماشومان متاسفانه په دغه فعالیتونو کې خپل ژوند له لاسه ورکړي، د ماشومانو څخه باید ملاتړ وشي، د ماشومانو څخه باید حمایت وشي، او ماشومان وژغورل شي، او ډېره زیاته توجه د ماشومانو هغه مسایلو ته وکړي چې د دوی په ژوندانه پورې د ښه ژوند لپاره تړلي دي. دا د موږ وظیفه ده، ولې د دوی تګ چې دوی ښکېلو غاړو ته ځي، هر خواته چې ځي، ما تاسو ولې چې په د دولت په اړخ کې هغه سند استخدام د مسلحو قواو معلوم دی چې دقیق څخه موږ نظارت لرو، ولې په نورو خواوو کې دا د موږ دنده نه ده چې مثلا د هیواد نه یا په مختلفو مواردو کې ماشومان وڅارو چې دوی کوم غاړه ته د څه شي په مقصد ځي، د اقتصادي وجه، د کمزورتیا په وجه ځي، د نورو مواردو په هکله دوی غواړي چې لاړ شي. دا نو په دوی پورې تړلې ده چې زیاتره یې د کمیسیون هم د دوی میندې او پلرونه او هغه ماحول چې دوی په اوسیږي هغه مسؤلیت لري.
مننه. درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالو نه واړه شنه خالو نه زنه خاله نو کجیبه دی کوم
ارغا اس بی تکړه اس بی تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
چړاونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. د صد میاشتې ومنئ چې د بیرغ ورځ و سړل مو ون منځله
د افتخار کو چې زمونږ وطن بیرغ زمونږ ته په قربانی سړیدلې دی مخ کې وو وسم نه وای کو ورته
تور سر زرغون بیرغ دازمون ملی نشان تور سر زرغون بیرغ دازمون ملی نشان
مسلو کسانو د بیرغ د ورځې د منځل لپاره کومې تیاری نیولې وي
موږ د بیرغ ورځ په شاندارو مراسمو ول منځله تاسو د وزیر اکبر خان د غونډې شاهد او همدارنګ په ټولو ولایاتو کې په ولسوالیو کې او افغانانو په خپل لګښت باندې د ملي بیرغ اخیستې په خپل کورې زړولې
نن همدا موضوع سیرو په پیل کې د بیرغ تاریخ ته تم کېږو بیا یې ارزښت څېړو او د بیرغ د ورځې د منځلو په اړه د خلکو او مسؤلو کسانو خبرې هم اورو زه واصل وسالم او د خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده قدر من اوریدونکو بیرغ چې په بیرغ بیرغ توخ او داسې نورو نومونو یاد شوی دی له درې رنګه ساده خو ډېرو ښکلو ټوټو څخه رغېدلی دی ملي بیرغ تل پر عامه خدماتي ځایونو مکتبونو محاکمو پوځي ځایونو بندرونو او نورو دولتي ادارو باندې رپول کیږي دا یو رسم دی چې په ټوله دنیا کې رواج لري دا هغه نښه ده چې د یو هیواد د فرهنګي پوځي او هویتي پیژندنې لپاره کارول کیږي سکل د زمری و منټا د ملي بیرغ ورځ په کابل او اکثر ولایتونو کې ون منځل شو دا ورځ ځکه وټاکل شو چې خلک د ملي بیرغ د ارزښت په حق لا نور هم وپوهیږي او له بیرغ سره د مینې ورځ په خوښۍ سره ون منځي زما همکار فرشته مرسل د زمری په ومه چې د بیرغ ورځ به د کابل ښار ته وتلې وه او له یو شمېر هغو کسانو سره غږېدلې وه چې د بیرغ ورځ نمانځله
درنو دوستانو په کابل کې د وزیر اکبر خان سیمې ته راغلو دلته چې موږ ګورو خوښ په کورونو باندې د افغانستان ملي بیرغ ځړېدلی ده او دا د بیرغ د ورځې په مناسبت خلکو دلته بند کړي دي همدا اوس ما سره د وزیر اکبر خان د سیمې یو تن اوسیدونکی دی له دې څخه به غوښتنه وکړم چې خپل نوم راته وایي
السلام علیکم